سیشن بیده مازیگر چلور بجی شویده ازادی رادیو دیو سات خبری مجلی وقت شو. السلام علیکم، محمد شیبریم، هر کلی موکوام. افغان حکومت لنریوالو څخه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د روانې اونۍ د بمبارۍ له امله پر متحد ایالتونو سخت انتقاد کړی دی. پر دې موضوعاتو تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه به له فریبا ظاهر څخه واورو. البته فریبا جانې، په نړیوالو سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه څه دي؟
د سر خبرونو خدا دی چې روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. د غرض ترکیه وایي هغه کس پیژندلې چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ور باندې کېږي. د غرض د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم ځینې خبرونه ستاسو ورسره دي. اټومي موافقه په اړه
مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پستر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو ډیر شتنه پکښه وژل سول وغندل. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په اړه خبرې باید په قطر کې د وسلوال طالبانو له استازو سره وسی. د مشرانو جرګې نور غړو وویل چې د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې باید دا ځل د پاکستان پر ځای په بل کوم هیواد کې ترسره شي. افغان ولسمشر تر دې وړاندې خوست ولایت ته د سفر پر مهال ویلو چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې باید د وسلوال طالبانو سره د سولې په اړه یوه بله ناسته هم وسی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کمپاین پر مهال به پولیس دکان په دکان ګرځي او دا وسلې به راټولوي.
نو دغه پلاستیکي تفنګچې او اسلحې دا کولی سي چې ماشومانو ته یو خطر ایجاد کړي. هغه یا نه خطر د پولیسو صلاحیت دی چې مخه ونیسي. موږ به دا کمپاین شروع کړو. د خیر
شاغل صدیقی زیاته کړی چې دغه وسلو څخه استفاده کول په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او ماشومانو په روحیه باندې بد اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې نور روغتون ویلي وای چې د اختر د ورځو په جریان کې تر څلور زیات ماشومان چې د همدې وسلو له امله پر سترګو ټپي سوي و دغه روغتون ته وړل سوي دي. د کرکټ د 2014 شلاوریز نړیوال جام ته د لارې پیدا کولو د لوب په لړ کې د مهال افغانستان او هانګ کانګ په خپلو کې سره لوبه کوي. د لوبې په چه افغانستان وګټل چې ورسته په شل اورونو کې د اوو لوبغاړ په سوځیدو سره هانګ کانګ لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه. اوس مهال د هانګ کانګ لوبډلې بیټینګ کوي او تر دا مهال په 12 اورونو کې د یو لوبغاړ په سوځیدو سره 9 منډې جوړې کړې دي. افغانستان ته دا مهال 9 منډې جوړې کړې دي. افغانستان ته دا مهال شپږ لوبې کړې چې درې ګټلې، دوه یې د باران لامل مساوي سوي او یوه یې بایللې ده. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو ډیر شتنه پکښه و وژل سول او د سل په شاوخوا کې ټپیان سول وغندله. له جمهوري ریاست څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر له قوله تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ دشمن بلل سوی او په دې برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار سوی دی. ښاغلی غنی همدارنګه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او قربانیانو کورنۍ سره غم راضي شوډلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکونن ویلي چې دغه تمرینونه د منسک تړون د عمل کېدو بهیر اغیزمنوي. دغه تړون په فبروري کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سوی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي شاوخوا 20,000 سرتیري په دغو پوځي تمرینونو کې برخه لري. په دې کې شاوخوا 800 اوکراینی سرتیري، 1,500 امریکایي او نور 200 د شپږو نورو هیوادونو سرتیري شامل دي. ټاکل شوی چې دغه تمرینونه به د اګست تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. دغه راز په دې تمرینونو کې زغروال موټر، هلیکوپټر او نور پوځي وسایط هم شامل دي. ترکیه وایي هغه کس یې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پروني برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. په دغه پیښه کې 2 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وه. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي د دغه کس د بشپړ هویت او کورنۍ اړیکو په اړه څېړنې پیل شوې دي. تر دې وړاندې داوودوغلو ویلي وو چې دا برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی. داوودوغلو دغه راز زیاتوي. د ویلا سوریه سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات سي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتۍ او جګړې تجربه کوي، شاید د ترکیې پر کورنۍ امنیت اغیز ولري. د جولای د 14 کې د ترکیې په جنوب ختیځ شارګوټي سورج کې فرنګي مرکز په نشه سوی و. په دې مرکز کې یو شمېر کوردي ځوانانو د سوریې په کوبانی ښار کې د بیرغونې لپاره کنفرانس جوړ کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغه هیواد په پارلمان کې د هغه څه دفاع وکړه چې د ده په خبره د نړۍ له طاقتونو سره یوه متعدله اټومي موافقه ده. محمد جواد ظریف وایي موږ نه وایو چې دا موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې یې د اټومي مذاکراتو پر مهال د ایران په استازیتوب خبرې کولې، پارلمان ته وویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړه سته. دی وایي هغه که په بشپړ ډول نه وي، د ایران د هغو سرو کرښو چې ایستلې وې ډېره برخه یې خوندي سوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلاب او نورو توندلارو پر دې توافق سخت انتقادونه کړي دي. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د هیواد په چارو کې یو وروستۍ پریکړه کوي، ویلي چې دا باید په دقیقه توګه وکتل سي څو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب ډاډمن سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې د بندیزونو له فسخه کېدو مخکې پړاوونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د عمل کېدو برخلیک پکې روښانه کیږي مهمه میاشت وي. خو دی وایي تر هغه د مخه باید ځینې اقدامات وسي. دا وی یو لړ ځانګړي اقدامات سته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل سي، ټول باید حل سي مخکې له دې چې بندیزونه فسخ سي. کری زیاتوي ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تېره بیا د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې 16 ورځې وخت ورکړل سوی دی. او په تاجکستان کې د ځمکې ښویدنې او سیلابونو له کبله په تېرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي دي. دا پېښه د تاجکستان په لویدیځه سیمه ګورنو بدخشان کې سوې ده. د ګورنو بدخشان چارواکي وایي چې د صدراعظم مرستیال عظیم ابراهیم او سیمه ییز مشر شادي خان جمشید د دې سیمې لیدو ته ورغلي وو. د دوی په وینا په دې سیمه کې ځمکې ښویدنې او سیلابونو شاوخوا 70 کورونه نړولي، د برېښنا مزي یې پرې کړي او د اوبو لګولو کانالونه یې ویجاړ کړي دي. په دې پېښو کې د برېښنا د 2 دستګاو فعالیت څنډول سوی دی. سوی کسان په موقتی ډول په کمپونو او خیمو کې ځای پر ځای سوی دي. د تاجکستان چارواکو د دغو زیانونو ارزښت 50 میلیون ډالر ښودلی دی. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د شمیر لوی ښارونو د هوا حالات د سید کمال شاه عارف خاور.
د هوا پیچندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 21، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 26، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40، اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 26، اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې او ساته خبری مجلې په دوام به واوري چې کابل نړیوالو څخه د دایښت څپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
د اوسنۍ شرایطو کې افغانستان
دا موضوع مې د سیاسي چارو له چړونکو اکبر وردک سره شریکه کړې.
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر د دینه چې د خارجي هیواد نه مرسته وغواړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې د لسو افغان عسکرو د وژلو د پیښې په اړه وویل.
کلم چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي، په امریکایانو باندې امریکایانو وژلي، نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی، موږ هم دا ماسې بالمثل حرکت غوښتونکي.
هغه آیت چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړلو لپاره ټاکل شوی، د ملي وحدت د حکومت د وزیر هلو ځلو ته هم د شک په سترګه ګوري.
داسې مقرر شم زه خبر شوی یم چې هغه رئیس جمهور چې هم حکم نه ده اخیستی چې هغه د یو وزیر صلاحیت نه ده، هغسې مقرره یم سوي دي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، او د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د لوبې له بهیره مو خبرو له جریانه مو چې دا لوبه څرنګه روانه ده شیبه په شیبه به د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحد ایالاتونه او نړیوال باید په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره مرستې وکړي. نړیوال څرنګه مرستې کولی شي؟ په دې اړه د فارن پالیسي خبرونې په استناد له جانقا الکوزي څخه اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له امریکایي جپوړو جنرالانو سره د کتنې پر مهال وویل داعش راڅرګندېدونکی خطر دی. ښاغلي غنی یو پلان هم په ډاګه کړ چې پکې راغلي افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د داعش د له منځه وړلو لپاره په اوږدې موده کې په سیمه کې د یو شریک یا متحد په توګه پاتې شي. امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس غنی د جهادیانو او داعش په اړه د امریکا پوځ او هغو جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته نوی سیاسي تحرک ورکړ چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو مخالفت کوي. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفان وایي له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ کړي. له هغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته داعش خپل فعالیتونه او پرمختګونه زیات کړي دي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل افغانستان کولی شي د تروریزم ضد جګړه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د جنوبي آسیا حوزه کې د یو شریک یا متحد په توګه همکاري وکړي. د ویل دا مفکوره ډیره مهمه او د غور وړ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال مې میاشت کې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به خپل ټول 9,300 عسکر له افغانستان نه وباسي، او استدلال کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د ستونزو د حل توان لري. جمهور رئیس باراک اوباما مارچ میاشت کې سلا شو چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستل ورو کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري او جګپوړو چارواکي فارن پالیسي خبرونې ته ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د داعش او مربوطو ډلو په حضور خبر دي. دی وایي موږ له نږدې څارو چې آیا دا مسله به په سیمه کې د ګواښونو د چاپیریال لپاره د نظر وړ اغیز ولري او که څنګه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل د جمهور رئیس غنی نظریات او د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه به د خپلې راتلونکي ارزونې لپاره په نظر کې ونیسي. جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی چې جهادیان په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي او دا ډلې یوازې د یوې قوي نړیوالې جبهې په واسطه ماتېدای شي. ښاغلی غنی په فیض آباد ښار کې خلکو ته په وینا کې دا هم ویلي وو که چیرې موږ په دغه لیکه کې متحد ونه درېږو نو جهادیان به موږ له منځه یوسي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه لري او دغه اندېښنه یې له نړیوالو سره شریکه کړې ده. په رسنیو کې دا موضوع عادي افغانانو ته تشویش نه پیدا کوي؟ دا موضوع مې په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانان به د دې موضوع نه ډېر ناراحته وي، او علت هم دا دی چې افغانان له ډېرې مودې نه راهیسې دا توقع لرله چې خارجي قوتونه د افغانستان ووځي، چې د افغانستان ستونزه یوه بین الافغاني ستونزه شي، د مسله او مخالفین سره مذاکرات شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي. نو که چېرته د افغانستان حکومت او دولت مجبور وي چې خارجي هیوادونو نه د مرسته وغواړي، معنا یې دا ده چې نظامي مرسته به کوي، او دا نظامي مرسته په حقیقت کې د دې قوتونو د پاتې کېدلو او د یا د بېرته راتګ سبب کېدای شي، او دا د افغانستان ستونزه لا نوره هم اوږدوي او دې تشویش وړ خبره ترې جوړي.
په ورته وخت کې لکه څرنګه چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته ګورو، امنیت په ځینو سیمو کې خراب شوی ده، ځکه چې د نړیوالو قواو له وتلو وروسته د محارب قواو له وتلو وروسته د افغانستان شمال لور ته هم جنگونو سرایت کړی دی. نو افغانستان په داسې یو مزیقه کې قرار نه لري چې مجبور دی چې له نړیوالو مرسته وغواړي.
دا یو داسې انتخاب دی چې مثبت او منفي خواوې لري. نو که چېرته د افغانستان دولت له نظامي لحاظه دا امکانات پلاس که اون لری چی دایش سره مقابله وکه او یو دې ځپل لپاره اقدام وکه مجبور دي چې بل شنه مرسته غواړي مګر دا مرسته هم لکه څنګه چې موږ افغانانو ته تجربه پیدا شوې وړیا او خوشي نه ده په مقابل کې بعضې امتیازات د افغانانو غواړي نو دا خبره مشکله ده چې کوم انتخاب د افغانانو په ګټه ده یا د خارجیانو مرسته چې په مقابل کې البته د خارجیانو ځینې تقاضاګانې هم وي او یا په خپل سر او یوازې ځان باندې د دې جریانات سره د مبارزې اقدام کول دا یو سوال دی چې افغانانو د افغانستان دولت سره مخامخ دی.
ځینې سیاستوال په دې باور وي چې یو هیواد لکه افغانستان چې د جګړې په حالت کې راګیر وي غوره ده ورته سې له لرې هیوادونو مرسته وغواړي، مثلا له اروپایي امریکایي د دې په ځای سې د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي. نو که چېرته دغه اصل ته راشو بیا هم غوره ده نه ده ډاکټر اکبر وردک سی افغانستان له نړیوالو کومک غواړي د خپل امنیت ته تامینېدلو لپاره؟
هغه کومکونه چې د ګاونډي هیوادونو راځي یا د سیمې نږدې هیوادونو نه یو خطره نسبت ودې ته چې د لرې هیوادونو نه واخیستل شي لږ ده، خو مګر په هر حال باندې هېڅ ډول مرسته بې خطره نه ده، هېڅ ډول مرسته بې وزه نه ده.
همدغه دواړه اندېښنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هم د مرستو کول یو تشویش خلقوي او هم د مرستو نه کول یو تشویش خلقوي، د دې لپاره چې د دغو دواړو ترمنځ یو توازن وساتل شي نو افغان دولت به څه کوي؟
دا خو مشکله موضوع ده، ځکه چې په داسې ډول مسلو کې یو دقیق سنجش پکار دی او باج نه دقیق څېړنه هم په باندې وشي څاین شي کولی چې څنګه یې پیشبینی کړي چې څه ډول حوادث راځي کوم انتخاب ګټه کوي، مګر په هر حال باندې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر د دې نه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
ډاکټر اکبر وردک مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په دې خبری مجلې کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر له موږ سره د دې خبری مجلې د پایل د مطلب د داعش د هلو ځلو په ارتباط له موږ سره شریک کړي. ستاسو ټلیفونونو ته به ځواب ووایو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دی، کورنۍ شمیرې دی 0999203500. دا شمیره بیا تکراروم 0999203500 او بل شمیره دا 0900-822-555. دا شمیره بیا تکرار کوم 0900-822 او 555. یو اوریدون کې پلان کړی د نظر ورا واخلو. بله مهرباني وکړئ. بله
شبر خان سلامونه.
وعلیکم السلام.
مې د ممتازم په فرا ولایت در سره پټم چې ګرانه دوست مې لکه څنګه چې تاسو ول چې تاسو بمبار کی الته ناز مو سي ول سمشر د نړیوالو ته منا د غړي مرسته غړي هاي ته د طالبانو سره مرسته سو څو لوک افغانان هاي نو دا په پګد شبر صدام په پګد مخنو د دایښ وو چې وینه پګاډه باندې سول نور د څو تر څو به زوريږه چې بارڅه څو تر څو مو ستاسو افغانستان ټوک ټوک څو تر څو به زیر خل دې څو تر څو به زوريږه چې بارڅه د امي خوشتنه له دولت د رئیس مو څنګه خوښته چې بس په ناز خپل نور مرسته مغړې ده دغه چې مغړې ده امریکایانو د دې سم د خپل مرسته مغړې تاسو باید چې بارڅه کزې تاسو زکه خبرونه وخت نه درته کوم چې تاسو کوم پښتنه لري راځي باندې هوته
مننه. بس هیله ده چې اوریدونکي لنډ خبري وکړي ترڅو چې نورو ته هم نوبت ورسیږي ځینې ټلیفونونه بیا قطع شي. مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکي په لاین کې دی، د ټلیفون به هم راوخلو. بلې مهرباني وکړئ. شهاب الدین فنانګم زما نظر
هم دا دی چې د دوشي چې بیا د خارجانو شتون دلته دوام وکړي بیا به د طالبانو سره په سوله کې داسې یو مشکل سیاسي اختلافات د بین الملل کې ټول یو موټی شي نو داعش بېرته
بله مننه ساسو نظر مهم واخیست د بل اوریدون که هم پلان کړی د دې ټلیفون به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ یا سدی رادیو ده. بلې دا ټلیفون قطع شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مولتا سره ژمنه وکړه چې د کرکټ په باره کې به تاسو ته معلومات درکو. د کرکټ لوبه د غووس په سکاټلند کې روانه ده. افغانستان 168 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلي. په ځواب کې هانګ کانګ 108 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او 14 اوور روان دی. په مخکنی اوور کې د هانګ کانګ دریم لوبغاړی وسوځېده. هغه لوبغاړی چې ډېرې منډې جوړې کړې وې، 24 منډې جوړې کړې وې، شاپور زدران وسوځاوه او د شاپور زدران 2 اوور هم له همدې سره پوره شول او 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې په اړه به وړاندې نور معلومات هم د ازادي راډیو په د یو ساعت خبری مجله کې له تاسو سره شریک وو. سپاره شو د افغانستان د مشانو جرګې مسلې ته. د افغانستان مشانو جرګه د لوګر د ورسی پیښې د عاملانو په وړاندې د بلمثل حرکت غوښتنه کوي. د مشانو جرګې غړیو نن په عمومي مجلس کې د دغه پیښې په وړاندې د حکومت پر دریځ هم انتقادونه وکړل. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبه په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې 10 تن افغان سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
مشرانو جرګې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو سخت خبرګون وشوت. مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل دا موضوع باید دقیقا وڅېړل سي او د بیا تکرارېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
زه یو پیغام لرم د وحدت ملي حکومت ته یا مشرانو ته. کلم چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي، په امریکایانو باندې امریکایانو وژلي. نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم د هماسې بالمثل حرکت غوښتونکي.
امریکایي ځواکونو د دوشنبه په سهار د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د چهلتن په دره کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې 10 سرتیري وژل سول او 4 نور ټپیان سوه. امریکایي چارواکو د دغه پیښې له قربانیانو سره غمرازي څرګنده کړه او د پیښې د څېړنې ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر دې پیښې د خواشینۍ په څرګندولو سره له ائتلافي ځواکونو د احتیاط غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې په لوګر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې پیښې سوي او د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې په خپل بهرني سرتیري هدف ګرځول سوي دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبه په ورځ یې خبري غونډې ته وویل چې د دې پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون ټاکل سوی او خپل کار یې پیل کړی دی.
ور پیش از وخت است که ما بگویم که نتیجه
دی وای دل وخت مخکې د چي نتیجه اعلان کړو، مگر څېړنه پیل سوي او دوه کمیسیونونه جوړ سوي. یو چې ما پرون یاد کړ او یو بل کمیسیون هم په لوړه کچه رامنځته سوي دی. زه فکر کوم په نږدې ورځو کې به نتیجه اعلان کړو.
اعلان خاط کړم.
کتونکي وایي چې د دا ډول حملو د رامنځته کېدو یو علت دا دی چې نړیوال ځواکونه کله ناکله عملیات په همغږۍ سره نه ترسره کوي او یا هم په ځینو مواردو کې ناسم استخباراتي معلومات ورته رسېږي. دغه کارپوهان د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغان ځواکونو سره په پوره همغږۍ عملیات وکړي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لوګر مسله څېړلې ده. د دوشنبه په سهار د چلتن په دره کې د ملي وردو پر پوستو امریکایي ځواکونو حمله وکړه او لس افغان سرتیري ووشل. البته دغه هوایي بریدو په دې اړه اسدالله لودین د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي: بهرنیو ملګرو کورکورانه عمل مکوي. په سرمقاله کې راغلي: تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوستې په نښه کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي: په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي، دا ډول عملیات د دوی پر روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي: د ملي اردو پر پوستو باندې حمله په جدي توګه څېړو. په مطلب کې د دفاع وزارت په حواله ویل شوی چې سیمې ته یو لوړ پوړی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا حمله د یوې تېروتنې په اساس شوی چې لس سرتیري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین ډیمسي سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیری له افغانستانه ووزي، ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت راوپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلي چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
دا ساجی رادیو د دې یو ساته خبری مجلې په دوام به واوري چې پیکینګ ژمنه کوي چې له ایران سره به د اټومي لانجې د تړون د تطبیق لپاره هڅې وکړي. په کابل کې د ګاز یو شمیر موټر اور اخلي، ولې؟
سره چې دی دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه دي، لسکولي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي.
په دې خبری مجله کې مو په فرا کې د یو شمیر خلکو شکایت هم اوریدلی دی او دا در سره شریکو.
دا دوی میاشتې کې چې موږ پاسپورټونه ورکړي تر اوسه درک نه شو چیرې دي، ورک دي، نه دي.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو چې لوبه چیرته رسېدلې ده او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجلې کې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې ګار میوزیم جوړ شي څو د کابل د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صاحبی په کابل کې له څو تنو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، د هغوی نظر سره اور.
زما نوم خوجرین دی، د شهر کابل اوسیدونکی یم. دا ګارنیزن چې جوړ شي کنه ډېر ښه دی، په دې خاطر چې دا کولی شي چې کنټرول وکړي او قانون تطبیق کړي. چې قانون تطبیق نه شي بس هر شی چې جوړ شي بیا بې فایده ده.
زما نوم اسمت الله سرار دی، ګارنیزن او د امنیت په ښار کې ګرځي او دا خلک وزل کیږي، یا مثلا په مخفي شکل وزل کیږي یا په ظاهري شکل مثلا علني شکل وزل کیږي. دا ټول د دولت ضعف نقطه ده. ضعف نقطه په دې کې ده چې هر څوک خپل مطلب مثلا دلته هر څوک خپل هدف ځان رسول غوړي او ځان ته او سیاستمدار جوړول غوړي.
چې راغایم کابل سیدین کې ګارنیزن جوړول، مثلا کابل کې مختلف جرایم مخنیوي به وشي او مثلا د اختطاف به بند شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
علي نګارای د لغمان اوسیدونکو په راسول سمس کلی کې د بیګاش په راپو دی خو لغمان ولایت ته راغلی برښنا قطع شوې ده. هوا ګرمه ده، ماشومان او نور د کور غړي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیله کوي چې دغه ستونزه هوار شي. عبد الله ل اورزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. محمد الله ل کندهار بیا لیکي ل طالبانو هیله کوي چې د سولې په خبرو کې چټکې هڅې وکړي. محمد خان سلیمان خیل ل پکتیا څخه لیکي ل جمهور رئیس څخه غواړو چې ل طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو ځینې خلک وایي د ده په وینا چې د سولې یو شرط د ډیورنډ کرښې امضا کول دي. دی بیا وایي چې افغانان به دغسې پرېکړه ونه کړي. محمد نعیم مخلص لزابله له شهر صفا ولسوالی څخه لیکي غواړم چې د داعش په اړه معلومات راکړي. وروره د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مهم د داعش په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل او د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه مهم تاسو ته درواورول او په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره په دې ارتباط وشخېدو. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم که چیرته د داعش په اړه کومه خبره وله تاسو سره به یې د راډیو له لارې شریک کړو. محمد الله له بغلانه پر استولې سمس کې لیکلي دي امنیتي وضعیت په بغلان کې نسبت څو ورځو مخته ته بهتره شوی دی. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښتن په ټول افغانستان کې اوري. په سکاتلند کې د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غوس هانګ کانګ شپږ نمبر واخیستې او هانګ کانګ په یو ور کې دولسو منډو ته ضرورت لري. که چیرته دغه شپږ شپږ واخلي نو بیا خطر شته چې له افغانستانه دا لوبه وګټي. د هانګ کانګ یو سلو شپږ ډېرس منډې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او د افغانستان لوبه د بالران برلاس ښکاری. خو البته که چیرته دوی د غلوب کنټرول کړي. په روان خبرونه کې وړاندې د دې لوبې په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له فریبا ظاهر څخه
د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستۍ پیښې په اړه چې پکښې د ائتلافي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتېري ووژل سوه سخت انتقادونه وکړه او د دقیقو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. یو شمېر افغان سناتوران غوره بولي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لاس تازه سره وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولولو کمپاین پیل کړی دی. روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارونکې بڼه لري. ترکیه وایي هغه کس یې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک قرباني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغه وخت په پارلمان کې د اټومي موافقې دفاع وکړه او وایي د ایران ملي ګټې تر ډیره پکې خوندي شوې دي.
وسام سپورتي خبرونه لای ابراهيم صاحب تخور.
د سپورت ورځنې هنداره
لا ساده رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. په سر کې د کرکټ خبر. دا کرکټ د شلاور سیالیو د خوراوی لوبو په ترڅ کې همداشي به د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنس لوب روانه ده. په دغه سیالی کې چې په سکاتلند کې تر سره کیږي، لومړی افغانستان بیټینګ وکړ. د اولو بخاړو په سوځیدو سره په شلاورونو کې د هانګ کانګ ټیم ته یو سلو دوه شپېته منډې هدف وټاکه. اوس د هانګ کانګ د ټیم لوبغاړي بیټینګ کوي. د درې لوبغاړو په سوځیدو سره یې یو سلو نه دېرش منډې جوړې کړې دي. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شپږ لوبې کړې دي چې په درې سیالیو کې یې خپلو سیالو ټیمونو ته ماتې ورکړې. دوه لوبې د باران د ورښت له امله مساوي اعلان شوې او یوه یې هم بایللې ده. که دغه لوبې افغانستان وګټله نو کولی شي چې د 2016 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې درې تنه مسؤلین د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤل علي کاظمي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې کرام الدین کریم د فدراسیون رئیس د پراختیا کمیټې سید علي رضا اقازاده د رسنیو او اړیکو او میرمن زهرا مهری د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو له څانګې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. ښاغلي کاظمي دا یو خلاص تراونه وګڼله او ویل چې له دې سره به د فوټبال د نړیوال فدراسیون پام هم افغانستان ته راوړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه له دې وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرمختګ به چټک شي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوې ودانۍ نن پرانستل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال د محمد پاینده اختری ازادۍ رادیو ته وویل چې له دغه نوې ودانۍ په پرانستلو سره به یې د ځای د نشتوالي ګڼې ستونزې حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ودانۍ کې د بیلابیلو ورزشي تمرینونو لپاره یو لوی سپورتي سالون هم په پام کې نیول شوی. ښاغلي باختری وویل چې د دغه ودانۍ د پرانستلو پر مهال د بیلابیلو ورزشي برخو مسؤلینو ګډون کړی و. دغه ودانۍ د اولمپیک نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ جوړه شوې ده.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. د دې لوبې په اړه وړاندې نور معلومات هم در سره شریکو چې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. تقریبا یو ور پاتې ده. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. چین وایي دا هیواد باید د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې دا موافقه تایید کړه. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جین پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تېره اونۍ د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري، او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری اژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره دی. چینایي مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسني روابط په ښه حالت کې بللي دي.
په راپور کې مو واوریدل سي چین ژمنه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې به همکاري وکړي. د ایران له چارو سره آشنا څېړونکی ډاکټر عیسی سنگزی دغه اوس له اوسلو په ټلیفون را سره دی. سنگزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ایران له ایران سره چین د اټومي موافقې د تطبیق په برخه کې څرنګه مرسته کولی شي ستاسو په باور؟
مننه ډیره زیاته. زه فکر کوم چین مهم رول لوبولی سي. یو په دې چې چین له ایران سره ښې اړیکې لري، او دغه راز چین له اروپایي اتحادیې او امریکا سره هم په دې وروستیو کې هم اقتصادي او نورې اړیکې پراخې کړي او ښې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې ایران تر روسیې په چین ډیر باور کوي، او د چین خبره پر ایران ډیر اغیز لري. علت دا ده چې روسیه په تیر وخت کې د ایران سره هغه ژمنه چې کړې وې هغه یې پوره نه کړې. په ځلونو په ایران کې دننه چارواکو او په تیره بیا هغه توندلارو کړیو د روسیې په سیاستونو اعتراض کړی و. یو یې دا چې د بوشهر اتومي بټۍ ډېره وځنډوله او هېڅکله یې په خپلې ژمنې پوره نه کړې. خو چین داسې نه ده. چین فکر کوم په دې برخه کې مثبت رول لوبولی شي او دغه پروسه به په مخ بوتلی شي.
ډاکټر سنگزی، تاسو وایئ چې ایران په چین باندې ډېر اعتماد کولی شي، لیکن بلې خواته که وکتل شي ایران له هند سره نږدې روابط لري، او هند بیا له چین سره هغسې نږدې روابط نه لري لکه څرنګه چې له روسیې سره لري. نو که دغه اصل ته وګورو، بیا هم په چین باندې به د ایران اعتماد یو څه کمزوری نه کړي؟
ګوره، هر هېواد خپلې ملي ګټې لري او خپلو ګټو ته ډېر پابند دی. ایران په دې پوهېږي چې د اوسنی بحران نه د ایران د راوستلو لپاره دغه موافقه ضرور ده، او دې موافقې کې چین ډېر کومک کولی شي د ایران سره. نو دا صحیح خبره ده چې هند او چین دواړه سره سیالي لري، خو په اوسنیو شرایطو کې لومړی چین د ایران لپاره مهم ده، له هغې وروسته هند ورته مهم ده چې خپل تیل صادر کړي د پاکستان له لارې هند ته، چې دا موافقه ورته اهمیت لري. ولی اساسي خبره، اساسي پوښتنه د ایران د نظام لپاره اوس د نظام ساتل او بقا ده. که دغه د نظام ساتل بقا نه وای، او دغه ویره نه وای د نظام له چارواکو سره د ایران چې نظام د سقوط له خطر سره مخامخ کېږي، دا موافقه نه لاسلیک کوله. خو اوس لومړنی مهم شی چې د ایران لپاره مهم ده، هغه د نظام ساتل او بقا ده. هغه تحریمونه چې ایران وضع شوي و، چې ایران نظام بیخي فلج کړی و. نو فکر کوم چې اوس د چین همکاري د ایران لپاره تر هند حتی تر روسیه هم مهمه ده.
د اټومي موافقې په ارتباط یو اصل دا دی سي، او یو بند دا دی سي، نړیوال به کولی سي چې د ایران دننه تفتیش وکړي، حتی د ایران پوځي ځایونو ته به ورځي. نو په دې برخه کې ستاسو په نظر چین کومک کولی شي چې ایران وهڅوي دې ته سي څو د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره کومک وکړي او په دې برخه کې همکار واوسي؟
زه فکر کوم چې ایران هم دې مسلې ته حاضر شوی. که تاسو پام کړی وي، د ایران ولسی جرګې پرون یا نن دغه طرحه تصویب کړه، او دغه برخه کې چې د پوځي تاسیساتونه د څارونکو په هکله تشویشونه هم ډېر زیات و. خو حتی هغه توندلارو کړیو چې ایران په پارلمان کې موجود دي، حتی هغو دا هم ویلي چې ایران هېڅکله پوځي لور ته تمایل نه دی درلودلی او ویره نه لري. که څوک یعنی پلټنه هم وکړي نو ویره نشته. زه فکر کوم چې ایران په خپله اوس حاضر شوی چې له دغو برخو نه کتنه وسي. که څه هم د ایران مذهبي مشر او دغه راز نورو کړیو محتاطانه غبرګون په دې هکله ښودلی ده، خو اساسي خبره دا ده چې ایران خپل لوری اوس بدل کړی ده او د دې لپاره چې دغه حالت وساتي نو فکر کوم دې ته هم چمتو دي چې د دغو بټیو نه یا د دغو پوځي تاسیساتو نه څارونو ته اجازه ورکړي چې کتنه وکړي.
ډاکټر احساس ستانکزی، مننه.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپلې څېړنې به د شنبې له ورځې پیل او ممکن په یوه میاشت دوام وکړي. د دې پلاوی مشر نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده له خولې ذکر شوي وو او پکې د پراخ فساد یادونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په وروستیو کې جمهوري ریاست 9 کسیز پلاوی وټاکه تر څو هغه تورونه وڅېړي چې د پوهنې په وزارت کې کیږي. یوسف خان ستران او په دې اړه نور حال.
په داس حال کې چې د پوهنې په وزارت کې د شته فساد د څېړلو لپاره د پلاوی د ټاکل کېدو له یوې اونۍ ډېر وخت تیریږي، دا پلاوی وایي لا یې لومړۍ ناسته نه ده کړې. د دغه پلاوی مشر نادرخان کټوازی وایي له دې سره چې د څېړنو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی خو د رخصتیو له امله به د دوی ناستې او څېړنې د راتلونکې اونۍ له شنبې ورځې پیل شي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل د فساد په پخوانیو تورونو نور شکایتونه هم ور اضافه شوي او هغه دا چې د پوهنې په وزارت کې د نوي وزیر لخوا خپل سره مقرری دي. هغه وایي هڅه کوي چې په همدې موده کې ټول تورونه وڅېړي او د اداري او مالي فساد په اړه کره معلومات د جمهوري ریاست په واک کې ورکړي.
داسې مقرر خبر شوی یم چې رئیس جمهور چې هم حکم نه ده اخیستی چې هغه د وزیر صلاحیت نه ده، هغسې مقرره هم شوي دي. دغه هم ټول وزارت غواړو په هغه باندې به هم بحث کوو او مهمه خبره تر ټولو دا ده چې دغه د بندو مکتبونو خبره موږ په وزارت کې نه سال کولی، هغه په ولایاتو پورې اړه لري. د ولایاتو ته امکان لري چې سفرونه وشي، لا یو څوک په ولایاتو کې وټاکل شي. دا څنګه د رښتیا د دروغ د څنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې معلومات خپره شوي چې د پلاوي لومړنۍ نتیجې رسوا کوونکي بریښي، خو ښاغلی کټوازی وایي دوی تر اوسه کومې نتیجې نه دي اعلان کړي. د افغانستان د پوهنې د نوي وزیر له څرګندونو او د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مفتش ادارې یا سیګار راپور له خپرېدو وروسته چې د پوهنې وزارت په پخوانیو چارواکو یې د میلیونونو ډالرو د اختلاس خبر خپور کړ، جمهور رئیس غنی د دې تورونو د څېړلو لپاره اقدام وکړ. جمهوري ریاست یو 9 کسیز هیئت ته دنده ورکړه چې د یوې میاشتې په موده کې په دې اکله کره څېړنې وکړي. په داسې حال کې چې دا پلاوی د ملي شورا، مدني ټولنو، لوی څارنوالۍ او ملي امنیت له غړو تشکیل شوی. د فساد سره یو شمېر مبارزین وایي دا چې د پوهنې وزارت تر ډېره په بهرنیو مرستو چلیږي، ښه وه چې د شفافیت لپاره د پلاوی په ترکیب کې مرسته کوونکي بنسټونه هم شامل وای. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې غړي شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل د فساد له شکایتونو وروسته د جمهور رئیس لخوا د پلاوی ګمارل نیک اقدام دی، خو باید دا هم جدي ونیول شي چې څېړنې په خپل وخت بشپړې شي.
یو ډول سره دغه فساد وڅېړل شي او بل اخري تمسک ورکړي، خو متاسفانه دغه موضوع په داسې حاجه توګه د څېړل او په دې موضوع باندې ډېر زیات دقت او تخنیکي لحاظ باندې توجه نه کول یو ډول اندېښنې دي.
له دې سره ویل کېږي چې د پوهنې وزارت په 2 تشکیلاتو او ساختماني برخو کې تر نورو برخو شکایتونه ډېر دي او د دې کار لپاره پکار ده چې د فساد د څېړلو پلاوی ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت په 2 نورو برخو کې هم د فساد د څېړنو کمیسیونونه جوړ کړي، خلک وایي چې د دې څېړنو نتیجې باید په خپل وخت معلومې او له دوی سره شریکې شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. په چا افغان لوبډلې وګټله او بیټنګ یې شروع کړ. په ټاکلو 60 اوورونو کې افغانستان 161 منډې وکړې، لوبغاړي وسوسېدل او په جواب کې هانګ کانګ په 60 اوور په وروستي توپ باندې خپل هدف ته ځان ورسوه او هانګ کانګ دغه لوبه په 5 وکټونو وګټله او د 2016 کال د 60 اوورونو نړیوال جام لوبو ته هانګ کانګ بریالی شو. د فراه ولایت اوسیدونکي د پاسپورټونو له ویش څخه سر ټکوي. د دوی په خبره یوه یا 2 میاشتې د پاسپورټ اخیستلو لپاره راځي خو نه ورکول کیږي. د پاسپورټ چارواکي بیا دغه ستونزه له حج او حاجانو سره تړلې ګڼي. د فراه له ښار احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
فرای اوسیدونکي د برېښنایي پاسپورټونو د ناسم ویش څخه سر ټکوي او وایي چې پاسپورټونه یې په ټاکلي وخت نه ورکول کېږي او دوی یو میاشت او یا هم ډېر وخت د یو پاسپورټ د اخیستلو لپاره انتظار باسي. په داسې حال کې چې ناروغان ورته پراته دي او باید بهر ته یې د درملنې لپاره یوسي.
دا دوې میاشتې کېږي چې موږ پاسپورټونه ورکړي، تر اوسه نه درک نه شو چیرې دي، ورک دي، نه دي.
خلک ډېر ماتله کېږي دلته، کار یې
لبل خوبه. د پاسپورت امنیت هم دغه ستونزه منی او وایي چې دا ستونزه د حجیان د پروسې په خاطر دوی ته پیدا شوې ده. عبدالغفار د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د پاسپورت د څانګې امیر وایي چې حجیان او همداشان نور وګړي په یو وار دوی ته مراجعه کوي، نو ځکه د پاسپورټونو د ویش پروسې د ځنډ سره مخ کړې ده. لبدمغه دا جوقاف ریاست په دې وروستیو کې موږ ته ستونزې زیږولې، ځکه دوی حاجیان په نوبت نه رالیږي او موږ مجبور یو چې هم د حاجیان او هم د نورو خلکو کار مخ ته یوسو، نو ځکه پر موږ بیروبار زیاتېږي چې څه موده وروسته به دغه ستونزه حل شي. په همدې حال کې د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار هم د ستونزې په منلو سره وایي چې ډېر ژر به یې حل کړي. د هغه په خبره د روژې په میاشت کې د پروازونو د نشتون له امله دوی ونه کړای شول چې پاسپورټونه مرکز ته ولیږي او بیا ژر پر خلکو وویشي.
پاسپورت های الکترونیکی از مرکز اجرا میشه و سیستم
د برېښنایي الکترونیکی پاسپورټونو وروستی پړاو په مرکز کې ترسره کیږي او په دې دوو اونیو کې پروازونه فراه ولایت ته نو تر څو موږ پاسپورټونه مرکز ته ولیږو، نو ځکه په کارونو کې مولر ځان راغلی دی. که څه هم له دې مخکې فرای اوسیدونکو د فساد څخه د پاسپورټ په عملیات کې شکایت درلود، خو اوس دغه ستونزه حل شوې او دوی یوازې غواړي چې پاسپورټونه ورته په ټاکل شوي وخت او پرته له ځنډ څخه وویشل شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. ټاکل شوی دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تېره اونۍ جوړ او اعلان شو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې کار پیل کړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د شکایتونو د کمیسیون غړي لرې کولی شي؟ دا پوښتنې عصمت څاروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون له مرستیال صدیق الله توحیدي سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه کمیسیون خو تصامیم حکومت ته ولاندې کوي. که دغه تصمیم ونیول شو چې د دغه موجوده کمیسیون اعضا و بدل سي، زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دغه کمیسیون دغه مسله دغه ولندیز تصمیم ونه کړي، دغه ویره شته ده چې ممکنه ده که دغه ولسي جرګې تولټاکنې ترسره شي بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون ونه کړي. په دې خاطر اصلاحات د تقنینی اسناد و شروع تر د سیرو تعویز هم پوری زه فکر کوم چې یو نیاز ده، خو تر اوسه پوری دغه کمیسیون رسما افتتاح سوی نه ده او دغه مباحث همدغسې پاتې ده. د دغه کمیسیون ډیری اعضا او د ملل متحد او نورو د نړۍ د هیوادونو چې د افغانستان سره کومک کوي نظر داره چې دغه کوشش وشي چې خلق اعتماد د دې کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلق په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ول چې د کمیسیونونو د غړو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس پښکلنه موده نه پوره شوې، څوک دوی نشي بدلولی مګر دا چې کوم چا جرم کړی وي.
دغه مشکل د حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې هغه مواد د قانون یعنې د مستقل سلطاکنه کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایف قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل وسو د کمشنرانو د کار مده پای ته رسیږي.
بیا خلاصه مده چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي.
ولسی جرګه خو اخرنی کال ده او دغه ولسی جرګه مده پوره شوی ده، په دې خاطر چې ټاکلې شوې نه دي دوی خپل کار ته دوام ورکوي. مسله اساسي دا ده کله چې ولسی جرګه دي ده رخصتی ہوتا اگر وقت دو بھی رخصتی دوی چه پرخصتی رخصتی لال حکومت کولیشی چه دقا تعدیلات در تصمیمی فرمان پتوگ تبشیر کلی دقا تدبیق کسی.
در افغانستان در انتخاباتی اصلاحاتو در کمیسیون مرستیال توحیدی و چې د خپل کار په اړه باندې د ازادي راډیو لاوریدونکو سره معلومات شریکول، دی وایي چې ټاکل شوی د سر له سببه د دوی د اصلاحاتو کمیسیون کار پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
ازادی رادیو پا منزنی سپه دولش پجنبی پا طول افغانستان که آوری د ژوند رنگونه لروس. د ازادي رادیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته نشتی شبی یو د ژوند پرنګونو کې په کابل کې زما همکار نورګل شفق د ټایرونو لوي پلورون کې سره شخې ده لري د خبری سره ور.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام کا بیا راته وای چې څه کار کوي، نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، نیمانو امر الله د عدل د ټیر فروشي لارم ټانګي لوګر کې.
ټیر فروشي لره نو اوس وختونو کې به کار ډیر نوی ځکه ټیرونه خو په ژمي کې ډیر خرابي.
والا خوند خو وړي کې نو زمي کې خو بیا دومره خلک ټیرونه نه چې په وړي کې اچي چې ولې ګاشتار شي زیاتې.
ما خبره برعکس ده.
او دا غس خبره نه
وړي کې څنګه ولې په وړي کې ډیر اخلي؟
وړي کې په دې هغه چې سرکونه ګرمي دا ټیرونه چا چې زیاتره دا خو جاپان چل ده خپل افغانستان غنه لري ټیرونه چې هغه واچي هغه سرک چې ګرمي په ټیر نرمي تیګه وای وسپنه وای بزر لبای نه دی ټیر
هغه چا خبره تاسو غوا پوړی کی لنګي
ولن دغه حساب دا دغه زمي کې دومره کاروبار نه لکه پوړی کی چي
بیا دغه ټیرونه چوي هم تاسو کې تاسو یوازې خرڅوي
یوازې مونږ خرڅو بیا مونږ سره څنګه پنځر مینان دي هغه بیا بدلی په ماشين باندې اچي
نو ایتا فکر څنګه دغه دی ټیرونو کاروبار تر واو چا صفات درته کړو چې ګټه پکې دغه څنګه
هغه زما تر په سعودي کې دا کاروبار کړو د ټیرونو هغه سعودي نه چراغ بیرته سعودي ته لاړ نه مونږ ته ویل چې راځه دا کاروبار و شروع کړو دا کاروبار مونږ شروع
کړو اوس د غټو موټرو ټیرونو هم دلته ښکاری دی وړو هم ښکاری څو ډول بل راي
والا دلته تقریبا شو اته رقم ټایرونه فائدہ کیږي تر لاس رقم پورې نو هر نمبر لري له 22 نه ول تر 12 پورې ټایرونه شته دلته
په خو به دغه ټیوبونه به لرل کنه اوس چې د ټیوبلس غراځي ټایرونه راځي دا څنګه
په خو هغه تاری ټایرونه دی وو سمشته دغه کې ټوب ډکیږي که جاپانی تاری هغه کې ماغم ټوبلس ډکی خدا چې دا ټوبلس ډکیږي هغه دین
کومې خو
هغه مقامت دی هغه زیاد دی تاری خو هغه وسوک نه چې هغه ټوب ته چې می خور سی هغه ور شي هغه زر پنچریک جای په جای کینه
دا جوړول به هم سخت کنه ټیوب ورن راو باسا
بیا ورن نه باسا هغه کې وو حساب دی ټوبلس د چې پاینه د خلاص کستن ورن نه باسا باسا ما زر جوړی کې حساب دی 500 د خو دا
قیمتونو کې بیا فرق ته
په قیمتونو کې فرق لري او
هغه په څو دی او هغه په څو دی
ما هغه د نوې حساب دا چې دا چلی دا دی هغه کې هغه کې رقم رقم دی جاپانی مسته چینایي مسته اندونیزیایي مسته رقم مسته ده نرخ تر نرخه فرق لري
ایتا کاروبار څنګه دی خوشاله یې ورسره
والا شکر ده خوشاله یو د ورځې مزدوري راته پاد کیږي په دې خوشاله یو
بس مننه خوشاله سي
خیر دی نصیب شه
له موټرو باندې لري کې شو په کابل کې به بیا هم پاتې شو په دې ورستیو کې په کابل شهر کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیات شوې دي سره له دې چې دغه غازی موټر د تیلو په پرتله د موټر چلوونکو لپاره ارزانه تمامي شي خو په دې ورستیو کې د بې کیفیته ګازو او ډبو له امله په ځینو ځایونو کې موټر اور اخیستی او چلوونکي هم په دغو پیښو کې ټپیان شوي یا وژل شوي دي د کابل ترافیک وایي چې یوازې په ورستیو کې د غازی موټرو لس پیښې ثبت کړي دي
په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی پورا پور کې.
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې وروستیو کې د غازی موټرو د سوځیدلو پیښې ډیرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وایي که څوک غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د ده په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلي سټنډرډ سره فعال شي.
مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټنډرډ نه جوړیږي دې له امله دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي او دې له امله مثلا مختلف پیښې رامنځته کیږي. نوم مې عصمت الله ده. زر خدا د هغه اول باید سټنډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هېڅ مشکل هغه موټر ته پیدا تخنیکي مشکل پیدا نه شي او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي. یو مشکل دا دی چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندانې تخنیکي جوړ کړي نه هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته داسې اور وخت خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیښې ډیرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا څلور پنځه کسه زخمیان او دوه کسه په دې سپیچري کې خپل یو واقعیه کې یو ډریور شهید شوی بل کې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټنډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه آزادې رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه دي لسکلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي ایرانی پکې شته نو دا بې کیفیته مال پکې لګي علی ګردان لګي دوه زره دوه نیم درې زره پوشي ته ګوري نو دا قانوني شانه لګي.
د تیلو پر ځای له غازو څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یوه نوې طریقه ده چې ډیری خلک یې د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي. خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
دا ساجی رډو د دې یو سات خبری مجله ورسته یو تر رسیدلی او په دې یو سات خبری مجله کې مهم موضوعات دا و چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل په افغانستان کې داعش د فعالیتونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستي پیښې د عاملانو په وړاندې د بلمثل حرکت غوښتنه وکړه. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبې په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتیري ووژل شول. او په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې مو دا موضوع لرله چې چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. دا مو د دې ساعت خبری مجله و یو ساعت خبری مجله. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره ساعت تاسو ته خبرونه لرو.
ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
پریشان بده سرگن شی کلیشان بده سرگن شی پخندا بدر تجون شی تا توٹے توٹے قومونا تا ببیا سر پیون شی